وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. دوستانو زاج ملند او زمانور همکاران مو په دې خبرونه کې د ازادي رادیو هرکلی کوو. د دې خبرونه د سر موضوع ده په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې لا هم د شکایتونو کمیسون تر اوسه ورته د لومړنیو نتایجو په اړه د خپلو څېړنو نتایج نه دي سپارلي. په دې اړه په رپورټ سربیره د سیمې او نړۍ خبرونه اوري چې د رپورټونو له مخې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې نن په موټري بمی چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. د اسرائیل پخواني صدر اعظم یهود اولمرت د رشوت اخیستو په جرم پشپکاله بند محکوم شو. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. لانا چې صفای نه یورو
امنیتی سرچینې وایي چې د طالبانو د کوټې د شورا غړی مولوی رحماني نن د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ترکمنستان ته سفر وکړ او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کړکېچ د نړیوالې ډلې هغه راپور تاییدوي چې وایي له دې هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته تاوتریخوالی زیاتېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د امریکا لوړ پوړی استازي پیټر کاست نرویلی چې د جمهوریت ریاست دوه مخکښو کاندیدانو ژمنه کړې چې د کامیابی دوه په صورت کې به له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. نوموړي نن د افغانستان په شمال کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د امریکایي چارواکو خبرې له دې دوه کاندیدانو سره دوام لري تر څو یوې ډاډمنې پریکړې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی له ترکمنستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نوموړي هیواد ته تللی. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانیزین ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی به د دې چارواکو سره د سولې پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړي.
دی یو بی طرفی سیاست اعلان کړی ده او دوی هم په دې لحاظ باندې چې له ټولو هیوادو سره ښه روابط لري کولای شي چې زمینه د بحثو لپاره د کنفرانسو لپاره جوړ شي.
په افغانستان کې یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د طالبانو د کوټې د شورا غړی مولوی رحماني نن د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې رحماني په کابل او کندهار کې د انتحاري حملو پلان جوړونکی و. دغه سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو دومره یې وویل چې مولوی رحماني په زابل کې وژل شوی خو وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لوګر د استیناف سرنولۍ چارواکي وایي چې د ولسمشر حمید کرزي د بخښنې د فرمان په اساس نن د دې ولایت له زندان څخه یو سلويختنه بندیان خوشې شول. د دې ولایت د استیناف سرنولۍ رئیس عبدالقیوم نورزی ازادي رادیو ته وویل چې په خوشې شو کې درې ښځې هم شاملې دي. همدارنګه د افغانستان د جمهور رئیس د فرمان له مخې چې د مجاهدینو د بری د 22 کلیزې په مناسبت ورکړې و نن په کابل کې د سرخی پله له زندانه درې سو بندیان هم خوشې شول. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کړکېچ د نړیوالې ډلې هغه راپور تاییدوي چې وایل د هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته تاوتریخوالی زیاتېږي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن وویل چې افغانستان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د کړکېچ د نړیوالې ډلې راپور کې ویل شوي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ناکراریو د مخنیوي لپاره باید له افغان حکومت سره ملکي او پوځي مرستې او ملاتړ دوام وکړي. د کورنۍ خبرونه بهرنی خبر نالله نوریاس نوریس خاوري.
روسلدې چې د اوکران په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روسي پلاوی بلتن پالو د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دونیسک بلتن غوښتونکو له موسکو څخه وغوښتل چې دوی سیمه د روسي په فدراسیون ورګړه کړي. اروپایي ټولنې د خپلو بندیزونو ساحه پراخه کړه. بلتن پالو له اوکران څخه د خپلو سیمو بلتن پرون په هغه بیان کې اعلان کړ چې د دونیسک د خلکو د جمهوریت په نوم جلا شوې سیمه کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د بلتن پالو د یو مشر دینس یوشتین لخوا ولسل شو. دغه اقدام یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د دونیسک او لوهانسک سیمو په خپل سر ټول پوښتنه تر سرکړه. د بلتون غوښتونکو یو شمېر چې خپل ځان چارواکي بولي او د اروپایي اتحادیې د بندیزونو پلس کې هم شامل دي په ټول پوښتنه کې د خلکو د پراخ ګډون ادعا کوي او وایي چې خلکو په قاطع اکثریت د خپلواکۍ ملاتړ کړی دی. دوی دغه راز ویلي چې تر کنټرول لاندې سیمه کې به یې د اوکراین جمهوري ریاست انتخابات چې ټاکل شوي د مې په 15مه ترسره شي ونه شي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن ویلي چې که د مې د 15مه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وشي دا به نور بندیزونه هم له ځان سره ولري. د اسرائیل په خوانی صدر اعظم یهود اولمرت د رشوت اخیستو په جرم په شپږ کاله باندې محکوم شو. اولمرت او یو شمېر نور کسان چې په مارچ میاشت کې په رشوت محکوم شوي وو، د تل ابیب یوې محکمې نن ورته د بند سزا ورکړه. د هغه پر ضد جرمونه د بیت المقدس د ساختماني شرکتونو له رسوایۍ سره تړاو لري چې په 2006 میلادي کال مخکې له دې چې دای صدر اعظم شي رامنځته شوی وه. اته شپېته کلن اولمرت ویلي دي چې دای به د دغه حکم پر ضد استناف غوښتنه وکړي. د هغه مدافع وکیل ایلی زهر په تل ابیب کې خبرلانو ته وویل
لو لکخ شوخد لو کیبل شوخد.
د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ایهود اولمرت رشوت نه دی اخیستی او د تر اوسه زنداسې سسوي چې بیګناه دی او له موږ سره بستر محکمې ته لاړ شي چې د دغه حکم پر ضد استناف غوښتنه وکړي. د رشوت په جرم محکوم شو کې د بیت المقدس یو شمېر هغه چارواکي شامل دي چې د کور جوړولو مختلفو شرکتونو د پرمختګ لپاره پیسې اخیستي دي. اولمرت د 1993 او 2003 کلونو ترمنځ د بیت المقدس ښاروال او د 2006 او 2009 کلونو ترمنځ هم د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې چې د اداري فساد تورونو په خاطر استعفا ته اړ کړی شوی و. د راپورونو له مخې د بغداد په شیعه میشته سیمو کې نن په موټر بم چاودنو کې لکتر لګه شل کسان ووژل شول. دغه حمله په داسې وخت کې شوی چې شیعهګان د حضرت علي د زیږیدو کلیز المانځي. بغداد ته څیرمه سیمو کې لکتر لګه نه موټر بم چاودنې شوی چې تر ټولو وژونکي په صدر ښارګوټي کې و چې څلور تنه پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. په نورو حملو کې د پولیسو ماموریتونه د شیعهګانو د موټرو د ترمیم ورکشاپونه او ګڼه ګوڼې سړکونه په نښه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان روغتیایي چارواکي په منځني ختیځ کې د تنفسي ناروغۍ میرس د خپرېدو له امله د مړینې د 5 نوي پیښو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په پام کې لري پر اوښانو مایکروچپسونه ونښلوي تر څو د دغې ناروغۍ د خپرېدو څرک ولګوي. د سعودي عربستان د روغتیا وزارت نن د میرس له امله د 5 تنو مړینې تایید کړه او وایي په تیرو 24 ساعتونو کې اته نوي پیښې ثبت شوي دي. په دې سره د هغو کسانو شمېر چې د میرس د ناروغۍ له امله مړه شوي 146 تنو ته رسیږي. شاوخوا 491 کسان په سعودي عربستان کې پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي. د سعودي چارواکو ویلي چې پر اوښانو به مایکروچپسونه ونښلوي او هغو خلکو ته چې د اوښانو پالنه کوي خبرداری ورکوي چې له محافظتي جامو او وسایلو کار واخلي. روغتیایي چارواکي ګمان کوي چې د میرس د ناروغۍ ویروس اوښان خپروي. تر اوسه د میرس پر ضد نه واکسین شته او نه هم درمل. میرس یوه وژونکې ناروغۍ ګڼل کیږي، خو د سارس د ویروس په نسبت چې په 2003 کال په آسیا کې خپور شوی و په چټکۍ نه خپرېږي. هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې د سوریې حکومتي ځواکونه د اپریل میاشتې په جریان کې په درې ښارونو کې په حملو کې د کلورین ګازو پر کارولو تورن کړی دی. هیومن رایټس واچ وایي شواهد راټول کړي چې ښیي د سوریې حکومتي هلیکپټرو پر شمالي ښارونو کفر زیتا، التیمانا او تلمانس بیرلی بمونه چې پکې د کلورین ګازو سلندرونه ایښودل شوي و غورځولي دي. عین شاهدانو ویلي چې له چاودنو مخکې هلیکپټر لیدلی یا یې غږونه اورېدلي او ورپسې هم یو عجیب بدبوی خپور شوی دی. هیومن رایټس واچ ویلي په دغه کړکېچ کې یوازې د سوریې حکومت هلیکپټرې او نورې الوتکې لري. په دغو حملو کې چې د اپریل له 11 تر 28 پورې شوي لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او له 500 زیات د کلورین ګازو له امله مسموم شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ د افغانستان خارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
د حمله اټکل سره سم د هیواد د زنیولو یو خارونو د هوا حالات: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه شپږ ویش، ټیټه دیارلس، اسمان وریز او د باران اټکل: جلال آباد د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش، ټیټه شل، اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه دوه دیرش، ټیټه نونس، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش، ټیټه شل، اسمان شین. پروسه برخه کې هرات د تودوخې لوړه درجه دیرش، ټیټه پنځلس، اسمان وریز.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې. په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې له مهالویش سره سم باید د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج سبا اعلان شي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې د خپلو څیړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي ورسپارلي. نور محمد نور د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي
ټاکنو خپلواک کمیسیون جدي غوښتنه د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې باید وخت په نظر کې ونیسي او خپله فیصله د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ادرس کولی.
په دې اړه په ریپورت سربیره به مو د افغانستان له یو شمیر زندانونو څخه د ولسمشر حامد کرزي د فرمان سره سم د ځینو زندانیانو له خوشي کېدو خبر کړو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن هغه دیارلس ماشومان خپل کورنیو ته وسپارل چې سعودي عربستان له خپل هیواد څخه ایستلې دي. په کندهار کې د پولیسو لخوا د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. په دې اړه ریپورت لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا یو هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره د خبرو لپاره د هیواد ته تللی دی. په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء رئیس محمد معصوم مستانگزی سره مرکه مهیروي. د خبرونې په دوهم نمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی شي. په داس حال کې چې له محلویټ سرسم باید د ولسمشۍ د انتخاباتو وروستي نتایج سبا چهارشنبه اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې د خپلو څېړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي ورلېږلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور له انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څخه وغوښتل چې زر تر زره د خپلو څېړنو نتایج ورواستوي څو یې پر اساس وروستي نتایج اعلان شي. له کابله د یوسف زدران راستولې رپورټ اورو.
دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو د نتایجو په سپارلو کې ځنډ راغلی، په دې اړه یې اندېښنې پیدا کړې چې آیا د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج به په خپل وخت اعلان شي او کنه. له مهال ویش سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبه ورځ ښودلی چې د افغانستان د جمهوری ریاست وروستي نتایج به اعلانېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د سه شنبه په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو نتایج نه دي ورلېږلي. هغه له یاد کمیسیون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د خپلو څېړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولېږي.
تروسه پورې چې موږ تاسو خبرې کوو د شکایت کمیسیون خپل فیصله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه لري. موږ هیله منو چې هر څه زر د شکایت کمیسیون فیصله ترلاسه کړو او بل اخر نه هی پایلې د مالویش پاساس باندې بیا افغانستان ته شریکو. ولی بیا هم په دې مسله باندې تاکید کوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون جدي غوښتنه د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې باید وخت په نظر کې ونیسي او خپل فیصله
دا چې د وروستیو نتایج اعلان به وزنډیږي او کنه. ښاغلی نور وویل دا په دې پورې اړه لري چې د شکایتونو کمیسیون څومره پریکړې کړي او آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرې کوم اعتراض لري او کنه. خو هغه وویل کنن هم د شکایتونو کمیسیون خپل څېړنې ورورسوي. د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکي به د شپې پرې کار وکړي تر څو سبا ته وروستي نتایج اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د دې انتخاباتو په اړه شاوخوا 2000 شکایتونه وڅیړل. د کمیسیون چارواکي وایي په دې کې شاوخوا 800 داسې شکایتونه وو چې څېړنه یې ښایي د انتخاباتو په نتایجو تاثیر ولري. تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه دی ویلي چې ولې تر اوسه د خپلو څېړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دی ورلېږلي. خو مطبوعاتي مسؤلینو یې ویلي چې د کمیسیون چارواکي به نن ناوخته په دې اړه معلومات ورکړي. بلخوا د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هم د انتخاباتو د نتایجو په اعلان بحث وشو او د جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ټینګار وکړ چې باید د انتخاباتو نتایج په خپل وخت اعلان شي.
نو او بور چې شکایت کمیسیون اول غوښتنه داده چې او مجموع کې د انتخابات کمیسیون نه چاغه وعده چې د ملت سره کړی څلې دشتم د سور چې سبا ورځ د نتیجه عمومي نهایی نتیجه ملت ته وړاندې کړي. دا به زموږ تقاضا وي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی په خپل وار تر ټولو ډیرې رایې وړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینو چارواکو له مخکې ویلي چې ډیر احتمال دا دی چې په وروستیو نتایجو کې به هم هیڅ کاندید 50 جمعیو رایه پوره نه کړي او د دواړو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به دویم دور انتخابات ترسره کیږي.
و موردل چې دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی لا هم دا شکایتونو کمیسیون ورته د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د خپلو څېړنو جزئیات نه دی ورستولي. بلخوا د جمهور ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي چې له دوی څخه د ملاتړ په هدف له ځینو کاندیدانو سره خبرې روانې دي او پرمختګ هم پکې شوی. نسیم شفق له کابل نور جزئیات راکوي.
د جمهوری ریاست په دویم ځل احتمالي انتخاباتو کې له دو مخکښو کاندیدانو څخه د نورو کاندیدانو د ملاتړ په لړ کې د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم تاییدوي چې له ځینو کاندیدانو او سیاسي څیرو سره یې په دې حق له خبرې پر مخ تللی. د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم ویان حمیدالله فاروقی د سی شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له عبدالرب رسول سیاف او احمد ضیا مسعود سره خبري شوي او ډیر ژر به نتیجې ته ورسیږي. خاغلی فاروقی سرګند کړه چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم خوشبینه دی چې دوی دواړه له خاغلی غنی احمد زینه ملاتړ وکړي.
د تحول او تداوم ټیم د محترمو کاندیدانو او سیاسي شخصیتونو سره اړیکې او ارتباطات کړي او د جناب احمد ضیا مسعود صاحب او د جناب استاد صاحب سره او نورو شخصیتونو سره مذاکرات روان دي او ډیر سره نږدې شوي. بعدی مطالب و مبلایزات شپاتی دی اگر منشاره دیرو نزده وقتو که با تفاهمات نهایی شی دوی پا هم مباحث شو کسر کم مشکل نداری سه تخنیکی مسائلی چه اگر لک دیوخ واری
تر دیوران دی پوزینو میلی او نړیوالو رسنیو که داس راپورون اخبار شول چه د جمهوری ریاست د کاندید زلمی رسول نمره مرستیال احمد ضیا مسعود لأشرف غنی احمد ضیا سره یوزای کیگی. د غراز ځینو رسنیو د جمهور رئیس کرزی د ورور محمود کرزی له قوله ویلي چې اشرف غنی احمد زی د یو منظم حکومت د جوړولو وړتیا لري. له دې مخکې د جمهوری ریاست دو کاندیدانو محمد شفیق قلاغا شیرزی او زلمی رسول له عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد له اشرف غنی احمد زینه ملاتړ سرګند کړ. د جمهوری ریاست د کاندید عبدالرب رسول سیاف د انتخاباتي ټیم غړی فهیم کوهدامنی هم تاییدوي چې عبدالله او احمد زی د ښاغلي سیاف د ملاتړ په هدف څو ځلې له هغه سره لیدلي. کوهدامنی وایي سیاف به د جمهوری ریاست په راتلونکو احتمالي انتخاباتو کې له هغه کاندید نه ملاتړ وکړي چې د سره نږدې افکار ولري.
لو شک پرته خغل سیاف د افغانستان په سیاست کې لاغزمنو اشخاصو څخه وو او اوس هم دی. خغل سیاف به له هغه کاندید نه ملاتړ وکړي چې لاغه سره په فکری لحاظ نږدېوالی ولري.
ډیره هڅه مو وکړه چې په دې حکله د احمد ضیا مسعود نظر هم واخلو خو بریالي نشو. د تحول او تداوم له انتخاباتي ټیم سره د ښاغلي مسعود د یو ځای کېدو راپور وروسته له هغې خپور شو چې له عبدالله عبدالله نه د زلمی رسول د ملاتړ په غونډه کې هغه برخه نه واخیستې. که څه هم داسې ګنګوسې شته چې د جمهوری ریاست یو شمېر نور کاندیدان چې په لومړي دور کې یې کمې رایې ګټلې وې ممکن له دوو مخکښو کاندیدانو سره یو ځای شي خو هغو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
بلخوا د سیاسي چارو کارپوه فاروق بشر وایي د بې کفایتۍ او درک د فشارونو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانېدلی چې د انتخاباتو نهایي نتیجې په خپل وخت اعلان کړي. نوموړی وایي د پردې تر شا د ایتلافونو او سیاسي معاملو لړۍ روانه ده او همدا سبب دی چې د انتخاباتو او اساسي قانون سره په تضاد کې د انتخاباتو چارې ورو پرمخ سي. رضوان مراد له ښاغلي بشر سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د انتخاباتو نتیجه ولې ځنډول کیږي. فاروق بشر وایي
قانونا باید چې دوی په خپل وخت د انتخاباتو نتایج اعلان کړی وای، چنانچه دوی په هماغه معین وخت کې انتخابات وکاو، دوی ته اسناد ورسېدل. دوی په اول سر کې هم ونه شوای کړای چې هغه ابتدایي نتایج هم درست اعلان کړي. زه په دې اندم چې اصلا په انتخاباتو په کمیسیون او همچنان د شکایاتو کمیسیون دواړه اول نوی دي. دا اوله دوره ده چې دوی دا کار باندې شروع کړي دي، ګرچې ځینې خلک پکې ډېر ښه خلک هم شته دي. ځینې اصلا تر فشار لاندې دي د ارګ له خوانه، او درېمې دا ده چې دوی انتظار کوي چې دغه ائتلافات سر ته ورسېږي، دوی بیا دا نتایج اعلان کاندي. زه داسې فکر کوم چې هم په دې کې قصدي هغه دی تاخیر دی، ځکه چې دا اساسي قانون نقضېږي او ضمنان د ارګ نه فشار دی، او درېمې دا ده چې اصلا دوی دونه کفایت نه درلود چې دغه ټول اسناد ټول کړی وای او خلکو ته نتایج اعلان کړی وای.
فشار څه ډول دی؟ یعنی ارګ څه غواړي؟ ایا ائتلافونه غواړي د کاندیدانو ترمنځ، او که غواړي چې د ارګ د خوخي کاندید واک ته ورسي؟ مثلا
تاسو په خپل ولیدل کنه، په خپل رئیس صاحب جمهور کله چې لار کانفرنس ته تللی و، په هغه کانفرنس کې اعلان وکړ په قزاقستان کې وکړ کوم ځای کې وجود دی، اعلان یې وکړ چې زما کاندید زلمی رسول دی. چنانچې د دې د خاطر چې زلمی رسول موافق شي، خپل روټ یې وایي چې ته دغه انتخابات نه ځان لا وباسه، ته د هغې په نفع تیر شه. اوس چې دوی ولیدل چې زلمی رسول په هر قدرت سره چې د حکومت مداخلې وي، از غوالی پکې کار کاوه، قومندان پکې کار کاوه، ولسوال پکې کار کاوه، ټول لاسې فعالیت یې وکاوه، اما نتیجې ته ونه رسید. بالاخره دوی مجبور شو چې ائتلاف راوړوي. نو داسې اوازه ده چې اوس ډاکټر صاحب زلمی رسول، ډاکټر صاحب عبدالله په نفه تیر شو، د دې اول معاون امکان د دې شته ده چې د هغه د اشرف غني په ګټه تیر شي. دغه ائتلافات دی چې تر اوسه پورې دا ټول شیان تر تحصیل لاندې نیولي دي، او دوی اوس انتظار وباسي چې دغه ائتلافات سرته ورسیږي، بیا دوی دا نتایج اعلان کړي چې ګټونکی معلوم شي او یا بایلونکی معلوم.
افغان سیاسي کارپوه ډاکټر فاروق بشرو چې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د احتمالي ځنډیدو په اړه یې نظر څرګندوه. د آزادې راډیو ده
د 2023 نیم کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادې راډیو څخه.
د آزادې راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ماخام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفه د آشنا راډیو خبرونه هم خبريږي. د افغانستان د سولې علي شورا یو پلاوی له ترکمنستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نوموړي هیواد ته تللی. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزي نن آزادې راډیو ته وویل چې دا هیئت د پخوانۍ پریکړې له مخې چې باید دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې پر مسلې خبرې دوامداري وي سفر کړي. د ښاغلي ستانکزي سره په دې اړه نسیم شفق کړو په سر کې ترې پوښتلی چې د دې سفر اصلي هدف څه و.
مخکې یو پلاوی تللی و ترکمنستان ته، په غوږ کې د دوو اړخیزو همکارۍ په برخه کې خبرې سره کړې وې. بیا په هغه مجلس کې چې د سولې د عالي شورا د رئیس د ریاست لاندې هلته تللی و، هلته فیصله وشوله چې یو د هغه کاري ګروپ د دواړو خور لخوا نه به وټاکل شي، چې دا کاري ګروپ په منظمه توګه یو له بل سره په تماس کې وي، چې تر څو د سولې په برخه کې د همکاریو په عملي قدمو یو له بل سره خبرې وکړي او په هغه کې یو له بل سره همکاري وکړي.
بله ستانکزی صاحب، ترکمنستان د سولې په برخه کې څه همکاري کولی شي د افغانستان سره؟
دغه هر هیواد له افغانستان سره د سولې په برخه کې همکاري کولی شي، چون یو همسایه ملک ده. په خو هم دوی یو بی طرفي سیاست اعلان کړی ده، او دوی هم په دې لحاظ باندې چې له ټولو هیوادو سره ښه روابط لري، کولی شي چې زمینه د بحثو لپاره، د کنفرانسو لپاره، او په عین زبان کې د سولې راډیو شورا د ترکمنستان له هیواد سره د سولې د یو مرکز د جوړولو په برخه کې له بل سره د خبرو اترو لګیا دي. چې داسې یو مرکز په افغانستان کې جوړ شي چې هلته د سولې او د منازعاتو د حل کولو لپاره یو د مطالعاتو مرکز او هغه څه جوړ شي. نو یعنی په مختلفو برخو کې کولای شي چې همکاري وکړي.
آیا د طالبانو لپاره د کوم دفتر د پرانستلو خبره به هم ترکمنستان سره کیږي؟
خبره په دې کې ده چې ضرورت ذاتی د دفتر پرانستلو او د دفترو جوړولو ته نشته. اصلي خبره په دې کې ده چې مذاکره وی په هر جی کې سیوی د مذاکره کې درې چې دا په ترکمنستان کې وي، په افغانستان کې وي، په هر بل جی کې وي. خو مهمه خبره دا ده چې غواړو چې د مسلې حل ته ورسیږو. د مسلې حل هغه وخت کې چې د مذاکرات په داخله د افغانستان کې خپل افغانان یو بل سره سره ورسوي، چې کوم بین المللي جنگ خونه لري، چې دلته موږ یو بل سره خبرې نه شو کولای. نو مهمه خبره په دې کې نه ده چې دفترو ایجادول یا هغه کول ذاتی د سولې لپاره کوم خاصه ګټه نشي درلودلی. مهمه خبره دا ده چې د طالبان او د افغانستان د سولې د راډیو شورا کولای شي په هر کې د خبرو لپاره ستوړو خو موافقه وکړي تر سره کینی خپل خبرې وکړي.
د سولې د عالی شورا یو هیئت ترکمنستان ته تللی. په دې اړه مو د دې شورا د دارالانشا له مشر محمد معصوم ستانکزي سره مرکه اوریده. تاسو زموږ غږ له آزادې راډیو نوري. په کندهار کې د پولیسو لخوا د عامو خلکو د زورولو په لړ کې دا ځل د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. که څه هم دولتي چارواکي دا کوي چې د موضوع د پلټنې لپاره تحقیقات پیل شوي، خو د وژل شوي کس کورنۍ وایي چې د دوو ورځو د تیرېدو سره سره د دوی څخه چا پوښتنه نه ده کړې. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورټ راکړي.
د تیری اکشن به په ورځ د کندهار شهر د کارتې مالیمن سیمه اوسیدونکو د احتجاج په توګه د یو شپږ بشکلن ځوان جسد امنیه کمانډانی ته انتقال کړ. دغه احتجاج کوونکو ادعا کول چې د لسمی اوځي پولیسو د حضرت علی په نوم یو شپږ بشکلن ځوان سخش کینجه کړی او وجلی.
دا ورته په یو پوسټه کې درې ورځې سړی ساته کیږي په کوم قانون یو کښنه ماشتم ته تو وګور. شاګه دا کې
په دې غند پوسټه د حضرت علی پلار عبدالغنی وای چې پولیس حق نه لري چې د قضایي ارګانونو د پریکړې پرته خلکو ته شکنجه ورکړي او هغه ووجني.
جنگ کړی او پر جنگ باندې موږ حکومت اجلا ورکړي چې حکومت را لیدې بوتلی دی چې بوتلی دغه ول څخه داري چې داس مشته غي پیښ کړي
دی په دار کړی سند کړی د ستاندې ته ولې د غاړې غټي پرې ده
ته کور افاردې ولې د تر سره کېږي ته خدا په لاده کور په لاده کوم چې رمضان غاړه تر ول دار کوم کې ولا
د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي چې د حضرت علي د وژل کېدو په باب تحقیقات کوي. د مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال وایي چې لا هم د ولایت او د امنیت قمانداني لخوا د پیښ په باب د ټاکل سوي اي حد تحقیقات نه دي بشپړ سوي.
د کندهار د ولایت مقام او د قمانداني لخوا څخه یو ګډ هیئت د دغه پیښې او دغه ادارې پلټنې لپاره ګمارل شوی دی چې په ترکیب کې استرنوالان قاضیان د ماجستیب کارکونکي د جنایي څنګه کارکونکي د ټول ګمارل شوی تر څو د وچل شوی کس په اړه باندې پلټنې وکړي.
په عین حال کې د حضرت علي کورنۍ وایي چې د دوو ورځو تیرېدو سره سره د دوی سره د دولت لخوا کوم څوک نه دی په تماس کې سوی. دوی په ټینګار سره د دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د پولیسو لخوا په کندهار کې خلکو ته د شکنجې ورکولو د لومړۍ پیښنه ده. تر دې مخکې هم د بشر د حقوقو ځینو ادارو او سازمانونو په پرله پسې ډول د پولیسو د شکنجې راپورونه خپاره کړي.
دوستانو مو اوریدل چې په کندهار کې د پولیسو لخوا د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د دولت نه د عدالت غوښتنه کوي. تر دې څو ورځې مخکې د مینې انتظار په نوم د یوې افغانې لیکوالې او شاعرې په کور د پولیسو د یو افسر او سرتیرو د وراوښتو رپورټونو په رسنیو کې زور اخیستی و چې تر اوسه په هغې برخه کې هم تحقیقات کومې نتیجې ته د دوی په وینا نه دی رسیدلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د جمهور رئیس کرزي د فرمان له مخې د کابل د څرخی پله له زندان څخه 300 بندیان خوشي شوي. د خان محمد سیند رپورټ پرې اورو. ورپسې ژوند په شیبو کې او ازادي اوریدونکو پروګرامونه مه هیروئ.
په هیواد کې د مجاهدینو د بری د 28مې کلیزې په مناسبت د جمهور رئیس حامد کرزي د یو ځانګړي فرمان له مخې د کابل څرخی پله له زندان څخه د سه‌شنبې په ورځ 300 بندیان خوشي شول. په دې مناسبت د سرخی پله په زندان کې په جوړ شوو مراسمو کې د سترې محکمې چارواکو وویل دا فرمان د ټول هیواد په زندانونو کې د پلي کېدو وړ او دوام به وکړي. د سترې محکمې د قطعي او نهایي حکمونو د سار عمومي رئیس قضاوت پوه سید مراد شریفي د موضوع په اړه وویل
دا 14 نمبر فرمان دی چې د افغانستان د ازادۍ د 28مې کلیزې په مناسبت باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ریاست د مقام د ورسمشر لخوا توشي او نافذ دي. کار پیروان دي چون فرمان وسی دي. نن ورځ 300 کسانو په حدودو کې د دغه فرمان په نتیجه کې چې مونږ د دوی دوسیلو دلی دي او مستحق د خلاصېدو دي دوی به ان شاء الله خلاص شي او دوی به خپل کورونو ته په خیر سره تشریف یوسي.
د ستر محکمې مسؤلینو وویل دا فرمان د روان کال د ثور په اتمه صادر شوی او عدلي او قضایي ارګانونه پرې په ګډه سره کار کوي. د دې فرمان له مخې تیرونه هم د سرخی پله له زندان څخه 252، د کابل ښار د خزو له زندان څخه 90، او د اسلام مرکز څخه 46 آزاد شول. د ستر محکمې چارواکو دا هم وویل هغه بندیان چې د حبس موده 1 کال او هغه چې د حبس موده 15 کاله وه او نیمایی پکې تیره کړې آزاد شول، او کوم بندیان چې د بند موده له 10 کلونو څخه تر 20 کلونو پورې ده د هغوی د بند سزا به هر کال 1 میاشت معافیږي. له زندانه خوشي شوي خوشحاله وو او ژمنې کولې چې په راتلونکي کې به له هر ډول جرم ځانونه وژغوري. ځینو یې په محبس کې د چارواکو له چلنده شکایت کاوه. د کابل اوسیدونکي شفیع الله آزادی راډیو ته وویل
بل څرخی زندان کې یو نیم کال بند تیر کړ. جرم طالب وضعیت خوندور وضعیت نشته دی. زندانیان دلته ډېر په بد حالت پراته دي. طالب نو خو بس په زور په وهلو په ټکولو سره بس در باندې ثبوت او اقرار وکړي. طالب یو وتاخ کې د یو کس لپاره جوړ شوی یا دوه کسان لپاره هغه کې 10 او 12 او 15، حتی د تشنابو په خوله کې خلک هم اوس پراته دي.
که څه هم دا خلک له زندانه خوشی شول، خو ځینې خلک دا اندېښنه هم لري چې هسې نه چې بیرته له وسلوالو طالبانو سره یو ځای او په تخریبي اعمالو لاس پورې کړي. د کابل د سرخی پله زندان رئیس سردار محمد زازی له زندانیانو سره د چارواکو د بد چلن ادعا رد کړه. د کابل د سرخی پله په زندان کې اوس مهال شاوخوا 1000 کسان بندیان دي. د یاد زندان چارواکو دا هم وویل د زندانونو پراخولو ته پلانونه ترتیب شوي او کار پرې روان دی.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نن سبا خلک کوم ډول رباب